واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. نن د شورو ورځ د کال 2020 اگست میاشتې 13 منټه ده. دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې ته او واشنگتن ڈی سی کې د شپې 11 نیمه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې ترڅو ځ پخو منه کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. د امریکا د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سلیون ویلی د طالبانو تاریخ کوم خنو خو دې وخت دا به د وخت وړاندې وي که څوک وایي چې امریکا به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل لومړي خبری کانفرنس کې ویلی چې یو داسې ګډ حکومت د جوړولو هلې ځلې روان دي چې ټول افغانان پکې خپل استازي ولري. او د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پوا چودري ویلی په افغانستان کې طالبانو حکومت منلو یا نه منلو په اړه پریکړه باید د سیمه ایز او نړیواله هیوادونو سره د سلا مشورو وروسته کوي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د امریکا د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سلیون ویلی د طالبانو تاریخ کوم خو نه دی پاتې شوی، خو دې وخت دا به د وخت وړاندې وي که څوک وایي چې امریکا به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني او کنه. د ویل په کابل کې دې وخت حالات ګډوډ دي او د حکومت په نوم کوم اداره نشته او دا طالبانو پورې دا چې دوی نړۍ ته وښایي دوی څوک دي او وړاندې د دوی تګلارې بچوي. د امریکا قومي سلامتیا صلاحکار زیاته کړه چې طالبانو امریکا ته ویلي چې عام خلکو ته تر د کابل هوایي ډګر پورې به د تګ لپاره خوندي لار ورکوي. نوموړي پروند میډیا سره خبرو کې دا خبره کړې ده. د اوایل د افغانستان څخه د عام امریکایي خلکو د راوستلو کار ممکن ده تر اگست 1.5 نیټې پورې دوام وکړي او د نیټې ټاکلو لپاره د طالبانو سره خبرې روانې دي. یاد دي چې د طالبانو لخوا د افغانستان واکه خستو وروسته په زرګونو امریکایان د وخت کابل کې غیر پاتې دي. د امریکا د قومي سلامتیا صلاحکار جیک سلیون ویلی چې په دې پوه وو چې ممکن د طالبان په افغانستان کې واک تر لاسه کړي، خو دا باور یې نه کاوه چې دومره لږ وخت کې به دا کار وکړي. په اني حال کې د امریکا د سپینې ماڼۍ وایان دی ایجنسا کې ویلی په افغانستان کې نږدې 10,000 خلک دي چې ځان امریکایان بولي د افغانستان څخه د وتلو په هڅه کې دي، خو زیاتوي چې یو شمیر نور هم شته چې لا یې پیژنګلو نه ده شوي خو غواړي چې امریکا ته سفر وکړي. دی ویل د امریکا به لومړی خپل سفارت کار د دوی سره کارکونکو افغانان او د دوی کورنۍ راوباسي. د ناتو سیکرټری جنرال جین سټالتنبرګ ویلي دي چې په افغانستان کې د حکومت په تیزی سره د سقوط ذمہوار د افغانستان حکومتي مشران او ملي اردو ده. خدا خبره یې په ګوته کړه چې د ناتو ائتلاف زده کړو کا چې عسكر باید څرنګه تربیه شي. نوموړي دا خبره په افغانستان کې د طالبانو لخوا د هیواد سقوط کېدو وروسته د ناتو غړو هیوادونو غونډې ته په وینا کې کړې دي. د ویل چې د طالبانو لخوا د حمله په جواب د افغان ملي اردو دومره زر کمزوري کېدل د حیرانتیا خبره ده. د طالبانو لخوا په سقوط د روس چې په کال 2003 کې طالبان ترخګره ډله اعلان کړې و، وای سمدستی د طالبانو په افغانستان کې حکومت منلو ته نه دي تیار. سرګی لاورو پرون ویل دي چې ماسکو دومره پتوندی نه ده چې د طالبانو حکومت ومني او د په افغانستان کې د تمامو سیاسي اړخونو د غونډې رابللو غوښتنه وکړه. د ترکی خارجه چارو وزیر مولود کاوسوګلو ویلي د طالبانو واک سمبالولو وروسته یې د طالبانو او د نورو خواو سره خبرې شروع شوې دي. نوموړي په اردن کې خبری کانفرنس په وختو ویل چې د طالبانو لخوا خارجیانو یا سفارتکارو او خپل اولس لپاره دي تر اوسه ټول مثبت پیغامونه مخې ته راغلي. د زیاته کړه چې امید کوي دغه باندې عمل هم وکړي. چین هم په طالبانو د میانروه او مضبوط مذهبي تګلارو جوړولو لپاره غږ وکړ او زیاتوي داسې سیاسي ډانچه دې جوړ کړي چې پکې تمام سیاسي اړخونو سره په ګډه کار وکړي شي. د چین خارجه چارو وزارت وایان په افغانستان کې د امریکا په رول باندې نیوکه هم وکړي. د امریکا صدر جو بایدن ویلي افغانستان کې عام ملکی خلک په جګړه ځپلي هیواد کې غیر لیدل کیږي او دا خبره یې په ګوته کړه چې طالبانو ډیر په توندۍ سره د افغانستان واک تر لاسه کړ د کوم چې دوی ګومان هم نه کاوه. د طالبانو وایان زبی الله مجاهد په خپل لومړي خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د یو داسې ګډ حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې کوي چې ټول افغانان پکې خپل استازي ولري. هغه لی مجاهد په کابل کې پروند د افغانستان د حکومت د رسنۍ او اطلاعاتو په مرکز کې له خبريالانو سره خبرو کې دا خبري کړي. د طالبانو دغه وایان تر دې مخکې په هیڅ یو ټلویزیون او رسنۍ کې څرګند شوی نه و. نو موړي ویل چې طالبان د بدل اخیستو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د ترجمانانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان و نه رسیږي. هغه ویل چې د طالبانو مشرتابه عمومي بخنه اعلان کړي او دا ډله نه غواړي چې له هیڅ چا سره دښمنی وپالي. هغه وویل چې افغانستان به یو قوي اسلامي حکومت ولري او په خبره یې د حکومت د سرنګوالي په اړه به افغان سیاستوال خبرې کوي خو نور جزئیات یې ورنکړه. نوموړي ویل هلی ځلې کوي چې خپل مخالفین وهڅوي او په آینده حکومت کې ورسره برخه واخلي. د طالبانو وایان هم دغه راز وویل چې ښځې د افغانستان مهمه برخه ده او د اسلامي قانون په اساس به هغوی ته د کار او تحصیل حق ورکول کیږي. هغه وویل چې په پولیسو، طب، سرنوالۍ او نورو برخو کې ښځو ته ضرورت دی. هغه د هغو اندېښنو په اړه چې ګنې د افغانستان نظامي وسایل له هیواد څخه بهر انتقالیږي وویل چې ټول سرحدونه یې په لاس کې دي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنکړي چې یو ټوپک له افغانستان څخه بهر وباسي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې تصویرونه خپاره شوي او ویدا کیږي چې د افغانستان پوز تجهیزات په ډیورنډ کرخه اړول کیږي او یو ویډیو کې خدا سه هم خپاره شوي چې د افغان پولیسو یو رینجر موټر د پاکستان په بلوچستان ایالت کې لیدل شوی. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړي چې د طالبانو حکومت لا تر دې مهاله یو هیواد هم په رسمي توګه نه دی منلې او دا چې د طالبانو د واک 13 دوره کې د هغوی په ډیرو اخستل شوو ګامونو د بشري حقوقو نړیوالو تنظیمونو لخوا نیوکه شوې وي. په ټولنیزو رسنیو هم په دې موضوع بحث کیږي چې طالبان به څه ډول خپل ژمنې عملي کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت منلو یا نه منلو په اړه پریکړه به د سیمه ایز او نړیوالو هیوادونو سره د سلا مشورو وروسته کوي. نوموړي په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروسته د خبري کانفرنس په وخت دا خبره کړې. د ویل چې په افغانستان کې د نورو ډلو سره هم پاکستان په تماس کې دي او د نړۍ نورو ملګرو هیوادونو سره هم په تماس کې دي. فواد چودري ویلي دي چې د پاکستان پریکړې به یو طرفه نه وي. د ویلي تم کوي چې طالبان به د نړیوال بشري حقوقو ملاتړ کوي. یاد دی وی که څه هم پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلت نه کولو بیا بیا دا وی کړی خو ځینې سیاسي مشرانو لخوا د طالبانو په افغانستان کې وخت دراتلو هرکلی شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د افغان طالبانو یو وایان زبی الله مجاهد چې کلونه کلونه د طالبانو په استازیتوب خبرونه ورکول او له خبریالانو او رسنیو په رابطه کې وو، د نهی په ورځ پرون د لومړي ځل لپاره د رسنیو مخته ښکاره شو او خلکو یې سهره ولیده. زبی الله مجاهد هغه کس دی چې د طالبانو د اکثره خونړیو حملو ذمهواري یې په غاړه اخیستي. په دغه حق لمانه زموږ همکار فواد لامه نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
زبی الله مجاهد اول په خپل ټویټر دا پیغام خپور کړ چې هغه به د کابل په وخت مازیګر په شپږنیم بجو د حکومتي رسنیو په مرکز کې خپل رومبي مطبوعاتي کانفرنس کې حاضر شي. خود ټاکلی وخت نه یو دوه غنټې وروسته د مطبوعاتو په مخ کې راخاره شو او وی ویل چې د ځندېدو دلیل دا و چې په ولری ولایت کې اوسېده او لری لارې کابل ته رسیدلې دي. هغه څرګنده نه کړ چې له کومه ولایت کابل ته راغلی او نه دا ویل چې دا څو کال چیرته پټ وو او له کومه ځای مطبوعاتو سره رابطې نیولې. د غل راتک مخ کې خبريالان ټول په دې انتظار و چې هغه کس زر وویني کوم چې دا څو کارې له دوی سره په ټلیفون مرکه کولې خو څه رې نه ښکارېده. کله چې انتظار ختم شو نو یو کس چې ګڼه تور ګیره درلوده، سپینې جامې او تور واسکټ یې چولې، تور پټکی په سر او څادر په اوګه، د حکومت رسنیو مرکز کې له دوه تنو نورو طالبانو سره راڅرګند شو او ځان یې زبیح الله مجاهد معرفي کړ. د هغه چهره کې د خندا یا مسکا کم اثر لیدل کېده او په عمر داسې ښکارېده چې د څلوېښتو کلونو په شاوخوا کې به یې عمر وي. هغه چې کله د حکومتي مرکز د کانفرنسونو حال ته ننووت نو په هیغې څوکۍ کېناست چې تیر کلونه به د افغانستان د جمهوریت ویندویان او چارواکي کېناستل. د هیغې په ډله کې د افغانستان د حکومتي رسنیو مشر دوا خان مینپال هم و چې د همدې میاشتې په اوله هفته طالبانو هغه په یو هدفي حملې کې وواژه او د قتل ذمهواري هم حمدی زبیح الله مجاهد په غاړه واخیسته. زبیح الله مجاهد روان او ډاډه غږیده او په سر کې چې وینا وکړه نو په څو مختلفو موضوعاتو وغږی چې ښکارېدله. د هغو موضوعاتو سره ټکی ځان سره په کاغذ باندې یادداشت کړی وو. کله چې وینا ختمېدل نو خبريالانو کوشش کاوه چې د غنه پوښتنه وکړي او زبی اورا مجاهد ورته وویل چې پاینده کې به نور پریس کانفرنسونه هم ولري او نن به هم پوښتنو ته جوابونه ووایي. هغه یوازې په پښتو او دری یا پارسی ژبه خبرې کولې او کله چې یوه خبريالې په انګریزي ژبه ترې پوښتنه وکړه او د خبريالانو لمنځه بل چا کوشش وکړ چې هغه ورته وژباړي نو زبی اورا مجاهد هغه ته وویل چې موږ خپل ژباړن لرو او دې سره یې څنګه تناس یو ځوان طالب پښتنه ورته په پښتو وژباړله او بیا یې د مجاهد جواب هم بیرته په انګریزي وژباړه. که څه هم د طالبانو ویان په خبرو کې روان وو خو ځینې داسې ټکي په خپل ویناو کې استعمال کړل چې په هیدل کې د هغه شاید وخت پاکستان کې تیر کړی وی لکه د تسلیمېدلو ټکي چې په افغانستان کې چاته د ځان سپارلو په معنا کارول کیږي خو په پاکستان کې بیا د یو چا یا یو ملک د رسمي پیژندلو په معنا کارول کیږي. هغه وویل چې نړۍ باید افغانانو درانه ارزښتونه تسلیم کړي. د دې سره سره کابل کې بچي مخکې کلونو کې خبريالانو د زبی اورا مجاهد سره د رابطې نیولو کوشش کاوه نو د ټلیفون شمیره یې د افغانستان په کوډ شروع کیدله. د طالبانو وایي زبی اورا مجاهد چې د نړۍ یاسې شمې پورات خپل اولنی کانفرنس کې را څرګند شو نو په ټول افغانستان کې د جنگ د ختمېدو خبره وکړه. وی ویل چې هوا تبدیل ته امن راغلی او پس لدی به د یو خن نظام د جوړېدو خبرې کیږي. مګر مخې تر دې زبی اورا مجاهد تر ډیره د طالبانو د جنگي عملیاتو د برخې ویان پاته وو او د ګڼ شمیر خونړیو بریدونو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د مثال په توګه د همدې اگست میاشتې په څلورم نیټه چې په کابل کې د دفاع وزیر په کور ډلهیز خودکش حمله وشوه نو ذمہواری د طالبانو همدې ویان زبی اورا مجاهد په غاړه واخیسته. په غبرید کې کسان د دفاع وزیر ته ځیان و نه رسید خو لږ تر لږه اته کسان پکې ووژل شول چې په هغو کې لس کلن ماشوم هم شامل وو. زبی اورا مجاهد اعلان هم وکړ چې د دوی امارت اسلامي ټول کسان چې د دوی په خلاف جنگ یې برخه اخیستي و معاف کوي. خو د افغانستان د یو شخصي ټلویزیون آریانا نیوز یو خبريال هغه پوښتل چې تاسو خو معافي کوئ مګر دا فکر مو کړی چې د افغانستان خلک چې تاسو په حملو کې رشداران وژل شوی هغوی هم تاسو ته معافي کوي او کنه؟ نو زبی اورا مجاهد ورته په جواب کې وویل چې طالبانو هیڅ کله په قضیه ډول عام خلک نه دی پناه کړی بلکې په هغو کسانو یې حمله کولې چې ورسره په جنگ کې وو او که په دې حملو کې عامو کسانو ته زیان رسیدلې نو هغه د جګړې عارضي اثرات دي. دوی ور باندې خفه دي او له خلکو یې هیله ده چې هېری کړي مګر په دې کې د معافي دو یا بخنه څو نه ویل.
درمن اردوونکو د ډیور رادیو خبرونه او یو وسوم ساسي پام راګرځو د مطبوعاتي کتنې په لوتا چې زمونږ همکار مختار خلیلی درته وړاندې کوي.
پاکستان کې د طالبانو په فتح د خوشحالون منځلو په موضوع د امریکای په مشهور اخبار فاینانشل ټایمز کې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط د طالبانو په نصرت د پاکستان خوشحالو د پاکستان دننه خطرو باندې پرده اچولې ده. فاینانشل ټایم د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د اتوار په ورځ د طالبانو د کابل په ورننوتو او په یو حیرانوونکي فوجي کار روایت کې د کابل په نیوه د افغانستان د گاونډي ملک پاکستان مشرانو د افغانستان د شلکلیز جنگ په ختمېدو او په دې کې د امریکای په شرمناک ماتې خوړو د زړونو دننه خپل خوشحالي پټي ونه ساتلې شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد کې یو دستوري تخپل تقریر کې وایي چې افغان اولس د غلامۍ زولانه ماته کې. د وزیر اعظم عمران خان خصوصي صلاحکار رؤوف حسن په ټوئیټر خپل یو پیغام کې ویلي دي امریکای چې په خپل خیال کې د افغانستان د جنگ د پاره د خپلو وسلو او د ټکنالوژي په زور کوم فولادي او ناقابل تسخير قلعه جوړ کړی و هغه د طالبانو د یلغار په وړاندې د غتی د یو کور په شان دانه وانه شو. د وزیر اعظم عمران خان خصوصي معاون رؤوف حسن د افغان ولسمشر د اشرف غنی د کابل نه پتلو د خوشاله ښکارا کول په موقع خپل ټوئیټر پیغام کې لیکلي دي چې اوس به د اشرف غنی د رشوت خور حکومت نه طالبانو ته د اقتدار پروغه سازه سپارل ممکن شي. فاینانشل ټایمز لیکي چې پاکستان د افغانستان په ټول جنگ کې دورنګ کردار ادا کړی دی. وخکارا خو د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای اتحادیو خو پټ پناه به طالبان افغانستان کې په نیټو او امریکانو فوجونو حمله کولو ته پملا ټپول او دا کار به د پاکستان د مخبری مشهوري ادارې ایسای کولو. فائنانشل ټایمز نور لیکي چې پاکستان کې د طالبانو کامیابی او فتح د امریکای د مهم جوړې د ناکامۍ د خوشحالۍ په توګه منځلې شي. پاکستان د افغان طالبانو کامیابی د قومي سلامتیه د خپل یو اهم مقصد حاصلې د لومګني کم چې پاکستان افغانستان کې د خپل ازلي دشمن د هندستان د اثر رسوخ چقیدلو سره تعبیر کوي. هندستان د اشرف غنی د حکومت یو ډیر نږدې اتحادی وو. خو د طالبانو دراتلو نه پسې په ګرد افغانستان کې خپل کونسل خاني بندې کړې دي. فائنانشل ټایمز په مضمون کې واشنگتن ډي سي کې د دانشورانو او د سړنکارانو د بروکینګ ادارې د مدیحه افضل دخلی لیکلې دي چې په افغانستان کې د طالبانو حکمرانی و د پاکستان د سلامتیا د پاره سنگین خطرې راولاړي. واشنگتن کې د دانشورانو د سټیمسن سنټر نومي تھنک ټینک الیزابت ترلکلیټ وایي چې پاکستان کې د افغان طالبانو په کامیابۍ خپه ډاګه خوشاله ښکارا کولی شي. خو د طالبانو په اقتدار کې د راتلو له سببه پاکستان راتلونکي وخت کې ډیر څه بایلي. دا وایي زه په پاکستان د افغان ماجرو د ناساپي بهیر ورماتې دو او د پاکستان دننه د اسلامي جنګیالو لخوا د خونړۍ ترهګرۍ خطرې د پاکستان په سر زوړند وینم. فائنانشل ټایمز په مضمون کې امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر د حسین حقانی 13 میاشت فارن افیئرز نومي مجله کې د چاپ شوی یو مضمون حواله هم ورکړی دی. په کوم کې چې حسین حقانی لیکلی دی چې د طالبانو د موجوده فتح په ډیر لوی قیمت حاصل شوی دی. دا هم د افغانستان جنگ چې له امله پاکستان تر ډیرو کلونو پورې د تحریک طالبان پاکستان د لاسا د قتل و غارت بازار ګرم وو. یو بوګنون کې مثال په کال 2014 کې د پیښور په یو کل کې د یو نیم سرونه د زیاتو ماشومانو او د دوی د زنانه اوشتانیانو د دردناک قتل عام دی. افغان طالبانو په افغانستان کې د فتح حاصلولو نه پس د ټي ټي پی ډیر بندیوان د جیلونو نه راخلاص کړی دي. د عمران خان د کابینې یو وزیر فائنانشل ټایمز سره د خبرو اترو کولو په موقع دا خبره منلې ده چې د پاکستان سلامتیا نن سبا لوی خطرې سره مخ ده. اخبار لیکي چې د افغان طالبانو په ساتلو پاکستان امریکا هم د ځانه خپه کړې ده. همدغه وجه ده چې صدر بایدن د صدر جوړېدو نه پس ډیرو عالمي مشرانو سره رابطې کړې دي او په عمران خان ځان ناغرضه ساتلې دی. فائنانشل ټایمز خپل مضمون د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د یو ستر چارواکي په دې بیان ختم کړی دی چې افغان طالبان د پاکستان پالیری خلک نه دي. دا هم ویلي دي چې موږ بچری هم پاکستان کې د طالبانو د طرز حکومت جوړېدو ته پرې نګدو.
د ډیور ډیو سره نه خبرونه ته غوږی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر پوا چودری ویلی دی چې طالبانو حکومت تسلیمولو په اړه په پاکستان یوازې فیصله نه کوي او د سیمې او نړیوالو دوستانو سره د مشاورت وروسته به په ګډه سره په دې اړه باندې پریکړه کوي. بل پلوته د برتانیې وزیر اعظم د جرمني چانسلري او د ډنمارک وزیر اعظم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د افغانستان په صورتحال باندې خبرې اترې کړې دي. په دې حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار الیاس خان د اسلام آباد څخه وړاندې کوي.
په داسې حال چې طالبانو غوښتنه کړې چې دوی ته د نړیوال ملاتړ ملاو شي، خو څېړونکي وایي چې افغانستان کې په تیزۍ سره بدلیدونکي صورتحال او د طالبانو احتمالي حکومت د منلو یا نه منلو په اړه پاکستان او نړیوال ورورولۍ غوسه فیصله نشي کولی. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری ویلی چې د طالبانو حکومت منلو په اړه به پاکستان یوازې فیصله نه کوي او د سیمایز او نړیوالو دوستانو سره مشاورت نرستو به په ګډه سره په دې اړه پریکړه کوي. اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې رستو یو خبری غونډې ته په خپل وینا کې وفاقي وزیر اویل
افغانستان کے اندر جو گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور باقی دوست ہیں ہم ان سے بھی رابطے میں ہیں.
مونگا پدی صورتحال پا افغانستان کے دنن ڈلو سر ہم پا تماس کیو او خپلو نورو دوستانو سر ہم پا رابطہ کیو. دا افغانستان پا موجودہ صورتحال او دا طالبانو قبضے پاڑا نموڑی اویل چے پاکستان دا نڑیوالی رولی یو زیموار برخ دا او زمونگا فیصلے با یو ورخی زنوی. اس ہم دا پاکستان زیادتر سیڑون کی دا باور لری کس ہم دا طالبانو افغانستان پا ولکہ کی اخستو رستو په خپل لومبی مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي چې هواد به د شریعت قوانینو د لاندې چلول شي او زنانو ته به هم د اسلامي اصولو د لاندې حقوق ترلاسه وي. خو نړۍ اوس هم د طالبانو لخوا د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د زنانو حقوقو خیال نه ساتلو باندې اندېښنې لري او د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری هم په دې اړه په خپل مطبوعاتي کانفرنس کې ویلي
طالبان جو انټرنیشنل ریکگنائزڈ ہیومن رائٹس ہیں جو کاربند رہیں گے
چې دوی تم لري چې طالبان با په افغانستان کې د بنیادی بشری حقوقو ضرور خیال ساتي. د فواد چودھری ویناو چې وزیر اعظم عمران خان د ترکیه صدر سره یو ورځ وړاندې د افغانستان په حواله سره تفصیلی خبرې کړي او د امریکای خارجه سیکرټر انټونی بلنکن او خارجه وزیر شاه محمود قریشی هم په دې اړه خبرې ترې کړې دي. په عین وخت کې د برتانیې وزیر اعظم بورس جانسن، د جرمنی چانسلر اینگلا مرکل او د ډنمارک وزیر اعظم میټ فریڈریکسن هم وزیر اعظم عمران خان سره د افغانستان په صورتحال خبرې کړې دي. وزیر اعظم نړیوالو مشرانو ته وویل چې افغانستان کې یو جامع سیاسي حالت پر ځای کول د وخت ضرورت دی. دا وخت د افغانستان صورتحال که یو خوا نړۍ حیران کړې ده، نو بلخوا پاکستان کې هم په دې اړه غور خوص روان دی او د پخوانی شمالي اتحاد یو پلاوی دا وخت د اسلام آباد په سفر دی او دوی وزیر اعظم عمران خان او د پوست سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا سره لیدل قتل کړی دی. وزیر اعظم او د پوز مشر دوی ته افغانستان کې د امن پر ځای کولو برابر یقین ورکړی دی. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې جامع سیاسي حل لپاره ټولو ډلو ته به په ګډه سره کار کول وي. د وزیر اعظم وینا وه چې موجوده حالاتو کې په افغان مشرانو دغلته امن او استحکام او د افغانستان پرمختګ دپاره ذمهواریانې نورې هم زیاتې شوي دي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیو خبرونه ده.
د پاکستان مخالف سیاسي ګوند پاکستان پیپل پارټي مشر بلال بټو زرداری ویلي دي چې په افغانستان کې فائدار امن د سیمې په ګټه دی او ویلي دي چې پاکستان حکومت ته هغه فیصله وکړي چې هغه د وطن په ګټه وي. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ریډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی د کراچۍ څخه وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د سې شنبې پر ورځ په کراچۍ کې د افغانستان روان وضعیت په اړه یوې خبري غونډې ته ویلي چې د دوی ګوند ډیر په غور سره په افغانستان کې روان حالاتو باندې نظر ساتلې او داسې ګام به ملاتړ کوي چې په افغانستان کې هر اړخیز سیاسي سوله راولي چې پکې د افغانستان د ټولو ډلو یا ټولنو نمائندګي شامل وي. نوموړي ویل چې دوی دا فکر هم کوي چې که په افغانستان کې یو پایدار امن راشي نو بیا به دغه د دغې خطې د کراري سبب هم وګرځي.
اگر ایک سٹیبل انکلوسیو انوائرمنٹ افغانستان میں پیدا ہو جاتا ہے
کہ افغانستان کی پر ٹولو ٹولن مشتمل یو پر امنا او سلیزا سیاسی ماحول را جوړ شي چرت چې ولس خپل ځان مال او بشری حقونه خوندي پاتې کول ته فکرمند نوي. په ځانګړي توګه د خزو خپلواکي او تعلیم ترلاسه کولو حقونه نو بیا به موږ د تیر وخت پرنګ د افغان کډوالو پاکستان ته راتګ نوینو. خو کا وضعیتونه د دغه برعکس او خطل نو بیا زمونږ ډیری اندېښنې د رښتیا کېدو مخه نیسي.
بلاول بټو د پاکستان د خود مختیاری او امنیت په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. نو موړی ویل چې په افغانستان کې هر اړخیز سوله را نغله نو د پاکستان امن او خود مختاری به بیا د افغانستان کې روان وضعیتونو سره تړلې وي. د ویل چې په پاکستان کې د ټولو ګوندونو په مرسته کوم نېشنل اکشن پلان جوړ کړی شوی و هغه اوس مهال نه عملي کیږي او که پاکستان حکومت یوازې دغه امید پورې تړلې پاتې شي چې د پاکستان امن به نه خرابېږي نو دې سره لوړاندې په کار ده چې پاکستان د خپل هیواد د امنیت په اړه ګامونه هم چمتو وساتي.
پاکستان کا پالیسی میں کلیریٹی بہت ہی ضروری ہے.
د پاکستان تګلارې دی باید صفا او سیخوي د وی د کی شک او شوبه دی هم نوي ځکه چې د پاکستان اولس ترهګری ردوي او د پاکستان اولس ترهګری په هیڅ صورت نشي زغملي هغه که د مذهب په نامه وي یا په بل سنو. کوم چې مو په پاکستان کې ماشومان وجلي خزم وجلي او مونږ امنیتی ځواکونه ته مرګ جوړ لاړولي او وخت په وخت بل ترهګر عملیات تر سره کول د پاره د اسلام نوم کارولې دي.
بلاول بټو دغه خبرې په داسې حال کې کړې دي چې په افغانستان کې طالبانو د کابل واک ترلاسه کړی. په پاکستان کې بیا مختلف ګوندونو د افغانستان په اړه خپلو مختلفو رایو اظهار کړی دی. بلاول بټو زیاته کړه چې پاکستان حکومت ته خپله تګلاره پارلیمان ته د وړاندې راوړي چې پاکستان کې نور سیاسي ګوندونه هم د روان وضعیتو او د هیواد تګلارې په اړه خبر وساتل شي. د نور ویل چې که پاکستان غواړي چې د افغانستان په ډول حالاتو سره نه مخامخ شي نو دوی ته پکار ده چې د خپل هیواد ټولو غړو بشري او آئینی حقونه خوندي پاتې کړي او د ملت پالو ډلو سره دی اړیکی ونیسی او ځان سره دی کینوی او دوی دی واوري چې دوی څه وختنی کوي. کدا سی وشي نو د هواد هر وګړی به ریاست سره تړلې پاتې شي. ذوالفقار بټنای وایس اف امریکا ډیوا کراچی
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پاکستان حکومت په کال 2020 بجټ کې مرکزی حکومت د ویډ هولډینګ ټیکس په هغه خلکو لګولو اعلان کړی و چې کم ټیکسونه نه ورکړي. دغه ټیکس به صنعت لرونکي او کاروباریانو او د عامو وګړو نه د بجلی په بیلونو کې اخستل کیږي. د کوم نمونه چې د ای بی آر د ټیکس ورکولو په نوم لړکې نه دي شامل. په دې حق لبنې د ډیور اډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د ټیکسونو راغونډولو مرکزی ادارې یا ایف بی آر په هغه خلکو باندې 12% وید هولډینګ ټیکس لګولای کوم چې یاد ادارې سره د ټیکس ورکونکو نوم لړکی تر اوسه پورې نه دي شامل شوی او ټیکس نه ورکوي. په مطبوعاتو کې خپور شوی راپورونه وایي ایف بی آر به دغه ټیکس د نن فایلر خلکو نه د بجلی یا برق په بیلونو کې اخلي او د بجلی یا برق تقسیمولو کمپنیانو دغه فیصله یا پریکړه عملی کړی ده. خود پیښوري اوسیدونکو محمد رضوان خان اویل مرکزی اداره به دغه ډول ټیکسونو لګولو سره خلک نور هم مالی مشکل سره مخ کړي.
خو کدی سره موږ دا هم سوچ وکړو چې را موجوده وخت کې ګرانی خپل حدونه نه وته ده اور د سر سره د کرونا چکم حالات دي دغه د وجنه هم د ډېر زړه خلکو کاروبار نه پټه پندې ودرېدلې دي. خلک نه وړه غستلو طاقت لري او نه د دالو چنه او د سبزی غستلو زور لري. نو بجای دې چې اوس په داسې صورتحال کې سرکار په خلکو باندې ټیکسونه زیاتوي یا لګوي نو په کار دا چې حکومت خلکو لپاره د اسانتیا یو لار یا یو حل روبسي.
د ټیکسونو راغونډولو مرکزی ادارې یا ایف بی آر لخوا په وروستیو کې ویل شوی چې اوسنۍ 12% وید هولډینګ ټیکس به په هغه خلکو لګول کیږي چې د ایف بی آر له اړخه جاری شوی لیست کې ټیکسونه نه جمع کولو کې نمونه شامل وي. دغه ټیکس به د روان کال جولای میاشت نه لګول شوی ګڼل کیږي. د پیښور پوهنتون د معاشیاتو څانګې مشر یا چیرمین پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وی ویډیو ته ویل خلک وړاندې نه بیلابیل ټیکسونه ورکوي او دې سره به د دوی نور هم مالی ستونزو کې اضافه وشي.
اوس زموږ په ملک کې تاسو ګورئ نو دا چې یو شی هم نشته چې پاګې باندې ان ډایرکټ نشته. که تاسو ایون پالش اخلي پاګې ټیکس تا کمال دا اخلي پاګې باندې ټیکس تا دغه سي د بجلی بلونه کم چې تاسو خبرو کده سه باره کې هغه که تاسو ګورئ نو پاګې کې بشمار ټیکسونه او بشمار سرچارجز دي. دا باقي نان فایلر شکم دي نو دا ان ډایرکټ ټیکس په دغه کې خودي ټیکسونه ورکي او دا اغي باندې دال ټیکس ولګي د ظاهر خبره ده چې په دې ګرانه کې د هر چا خودمره انکم نه وینو د دې با دردم مزي تر نه سسيږي دا په خپل ځان باندې یو برډن هم ګرني.
د ایف بی آر په اعلامیه کې ویل شوی هغه کاروبار کوونکي به 12% وید هولډینګ ټیکس ورکوي چې د بجلی یا برق بیلونه د 40 روپو نه زیات راځي. پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وای خلک مخکې نه د ګرانۍ سره مخ دي او په داسې حال کې نوې ټیکسونه لګولو سره به دوی یو نوې مشکل ته ورمخامخ شي.
ټولنه اول خو خبر را ده چې ټیکس هر رنګ ټیکس وي او هغه پر ټیکس پیر باندې ولګینو ټیکس پیر ته چې کم دي نو هغه ته درد محسوسيږي. څومره پورې چې زمونږ د لیس ډیولپ کنټریز چې دي نو هغه تعلق دی تقریبا آن ایوریج 75% ټیکسونه چې دي نو هغه ان ډایرکټ دي او 25% چې کم دي نو هغه ډایرکټ ټیکسز دي. نو زما خپل خیال خدای دې دې سره به داوامو په مشکلاتو کې اضافه کیږي.
اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت او ادارې دې په هغه خلکو لاسونه واچوي کوم چې اربونو روپو کاروبارونه تر سره کولو نه پس هم ټیکسونه نه ورکوي او قامي خزانه ته هر کال مالی زیان رسوي. فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور.
ګران اردوونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د سهارنې خبرونه وخت هم په دې ځکه پاتې رسیدي. تاسو نه اخلو اجازه. د الله فمان.